دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې دوو امریکایي جنرالانو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړې وطنې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. ویلي دي چې که چیرته مخکې د سولې د یوې هوکړې نه امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي، ښایي په دې هیواد کې جګړه زور واخلي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قوماندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووزي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي، حالن هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قوماندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپور شوی راغلی، د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و، تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درې شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړې، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یو مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریسټن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروی، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. تیره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دغه واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دو امریکایي جنرالانو خبرداري ورکړه چې افغانستان نه کټول بهرني ځواکونه ووزی حالات به د اندېخنې وړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نوي د مهارولو د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي.
دا د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ دی چې څرګندونې به وروسته په یو ریپورت کې درواورو. له دې مو هم خبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په کونړ کې به دا واوري چې دغلته مامورینو ته په تنخواګانو کې وړې یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي، خو دوکانداران یې ترې نه اخلي. د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې به دا راوخلو چې ټاکل شوې ده لا واکه د برما پرزول شوې مشره آنګ سان سوچی نن یوې محکمې کې څرګند شي. دا د آزادۍ راډیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ څو چارواکو له افغانستان څخه د دې هیواد د سرتیرو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د حالاتو په اړه د اندېښنې وړ اټکل کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پاوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال مک مکنزي ویل دي د دوه هیله هوکړې سره سم له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل بل لا زیاتې ګډوډۍ ته په دې هیواد کې لاره هواره کړي او جګړه به زور واخلي. لا کابل څخه زما همکار را سره وصل دي، نور تفصیل له تاسو اورم. مهرباني.
د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مک مکنزي تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوې مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي جګړه به زیاته شي. جنرال کینزي ویلي د مې میاشتې سره سم که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي طالبان به په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبره افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوې سختې جګړه کې ښکېل شي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا بیا دغه څرګندونه په جواب کې وایي د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرانیان ووزی او که ونوزی د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
جنرال مکنزی همدار از ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولی شي لوی خارون ته د طالبانو ګواښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پخوانی استازي کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په یو مرکه کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسېدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستاني پریس کلب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې له ستونزو سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که خبرو لارې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي له لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره را ودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بخنې سره د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خپلو سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاسوهنی وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تېره ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قمندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په کابل کې لیدلي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
و موردل چې په داسې حال کې چې دوه امریکایي جنرالانو د افغانستان نه د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د حالاتو د خرابۍ او د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوهې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو د افغانانو جنگ روان دی او که بهرنیان وي که نه وي د سولې او اوربند اړتیا ده. بلخوا په ورستیو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وی چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا گاسمن ازادي راډیو ته ویل طالبان لا هم ګڼ پټ زندانونه لري. سالي محمد سالي د موضوع تفصيل دروړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مش د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړې چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکړه کړو دوه موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څخه شکنجه څوک ورته زندانونه کې ټول کړه وړه د شریعت برابر کیږي او د محاکم لپاره کړه وړه څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له 1450 بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په 13 زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه 13.3% شول سوی چې د 2010 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړمه شپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی، لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
د ازادي راډیو د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په رسنیو ته پاستولی یو پیغام کې د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د دې چارواکي اندېښنې تایید کړې دي او ویلي دي وسلوال طالبان په خپلو زندانونو کې د بندیانو د ساتلو او د هغوی سره د اصولو سرسم چلند امکانات هم نه لري او ادعا یې کړې ده چې په زیاتو برخو کې زندانیان شکنجه شوي، په لوږه ساتل شوي او هسې پاملرنه ورته نه ده شوې چې د زندانیانو حقونه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا د آزادی رادیو ده. دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې موږ نن 25 کې بحث لرو. افغان حکومت د مسکاو او ترکیه غونډه ته خپل پلاوی استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې امنیتی چارواکو غړي خبري غونډه ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې مسکاو او استنبول ناستو کې ګډون وکړي. دا دی ونی په بحث کې چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یعنی ل 1 بجې وروسته خبريږي او بخیله دولسنیمو بجو د افغانستان په وخت وروسته خبريږي. په همدې موضوع باندې ل ملمنو سره بحث شوه. خو اوس څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل په افغانستان کې نږدې 220 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن آزادي رادیو ته ویل چې د رسمي شمیرو لمخې له سو کلونو راهیسې په تخار، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د شاتو تولید له 130 پورته شوی. په وروستیو کلونو کې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، دوبۍ او هند کې جوړ شویو نندارتونونو کې لومړي ځل د افغانستان شات نندارې ته وړاندې شوې چې تود هرکلی شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مچیو صنعت ودې او د افغانستان شاتو ته بازار موندنه د دغه هیواد له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان او اوکراین د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی اوکراین هیواد ته سفر کړی او د دغه د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې له وزیر پیترشکو هور سره کتلی او د سوداګرۍ پراختیا، اقتصادي همکاریو او کرنې پراختیا په اړه ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلی احمدي وویل چې اوکراین د ورېښمو لارې د نخلولو سره هم خپل خوښي ښودلې ده. ښاغلی غوریانی له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ د زیاتوالي ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ډېر فرصتونه شته او اوکراینی پانګوال کولی شي چې په ډېرو برخو کې پانګونې وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 0.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 0.55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 0.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.6 افغانۍ.
دا د ازادي رادیو د اقتصادي خبرونو مو اوریدل دوستانو تاسو په زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. او اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ځو. نن په برما کې لا واکا پرزول شوی سیاسي مشره آنګ سان سوچی یوی محکمه کې را څرګندېږي. دا محکمه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې لته ری سباندی وی میاشتې راهیسی پروند د کوداتا ضد مظاهره چیانو لپاره تر ټولو خنړی ورسوه. دا ساده رډیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت تفصیل پرې له اسد الله لودین ناورو.
پروند مارچ پر 14 لک تر لګه اته ډیر څه اعتراض کوونکې د برما د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شول چې د کوداتا پر ضد لارو سړکونو تر راوتلی وو او د آنګ سان سوچی د خوشی کې دوه غښتنه کوله. امنیتی ځواکونو د غلطه پر دیموکراسي په لاره مظاهره کوونکو داز وکړې چې د سیاسي بندیانو د مرستندوی ټولنې ای ای پی پی په وینا دوه وستنې په هلینګ تریار خار کې ووجل. د نورو راپورونو لمخې په بل خار یانګون کې درش پیتتنه وجل شوې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې خلک د 13 فبراير میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هر ورځ سړکونو ته راوځي، سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پرې فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شند کړي. د غلطانن د مارچ په 15 د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعانی ول شوې ده. د پرونی تاوتریخوالي پر مهال په یانګون خار کې د چین یو شمیر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکارا عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوای دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاوتریخوالي وروسته د هلینګ تریار خارګوټي او څنګلوري شوپیتا خارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استمایا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي تګلارې نقص کړي، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړي او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړي چې په غیر قانوني ډول یې د $600,000 نقد پیسې او یو زیاته اندازه سره زر اخیستې دي. د سوچي مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی په کونړ کې هغه مامورین چې په تنخواګانو او معاشونو کې ورته وړي یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي شکایت کوي چې دوکانداران ترې وړي افغانۍ لکه یو ګونه دوه ګونی پنځه ګونی نه اخلي. کله چې دوکانداران نو پوښتل شي چې ولې نه اخلي، هغوی وایي چې افغانستان بانک ترې وړي افغانۍ نه اخلي، خو چارواکي بیا دا نه مني. له کونړ نه پرې نور تفصیل اورو.
شاپور شینواره د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخه کندو کې سرتیرې ده. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټه کې دندلري. د پولیسو دې سرتیر راته یو موټي افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي.
خبر را مت ما شو هغه څه په ماشي راته تقریبا نیم سلی راته چینج روپې راکړي دي چې پنځګونی او دوګونی دي، یو ګونی هم پکې دي. افغاني زمونږ هویت هم ده او مونږ په ویاړو. خو دغه روپې چې دي دکاندارانې نه اخلي، ولو که سوالګر لې ورکې هم نه اخلي، نو مونږ وزداسي ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو.
لاسی کراچی چلوونکي او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوي دي. سید ولی په اسدآباد کې د چای سماوار لري.
چې سو بانکي په مشواري دغه کې یو ګونو دګونو وکړل چې موږ سو کراوري موږ څه د چاواله موږ پیندرو پوته نه چې هغه موږ غونډه یو ګونو دګونو راکی هغه چې به کم دکاندار را ورکوم مې به تنه روز د موږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی به به خي بند کی.
دکانداران به وای لتی رو دو کالو ی وړو افغاني باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و. خو دا دوه میشت کیږي چې له دوی هم بانک نه اخلي، نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دي. عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډیر خو موږ ته خوشحاله وو چې اوس دغه شوي دي، دا یو ګونه ده، دغه چینج څوک نه اخلي، بانک هم نه اخلي، صرافان هم نه اخلي، او موږ څوک نه اخلي، موږ دلته دغه دکې بوتل هم دکې یو سره پاتې دي.
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډیر زیانې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټیوالي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي، او که چېرته منظم دوکاندارانې واخلي، مختري واخلي، هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. فرض کړه زه ورکم او یا هلته بیرته سیب شراب را واخلي، شراب بیرته ما ته را وړي، هغه کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد دی حاصل نه شو، د مشکل ټول دوکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده، هغه څوک چې ټیکس ورکوي، مالیه ورکوي، هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورنډ کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله، خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښتي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي، خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د توپیر په اړه له عصمت ساروان تفصیل اورو.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د هغو کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمیر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوي، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژکیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه ونړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د پاووس جګپوري قومندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ډیپلوماټیک هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سخت جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی خارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. د خبرداري د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د انګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتره خبر شوی ویل شوی د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونه به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. ټاکل شوی چې د میانمار له واکې لرې شوې مشره آنګ سان سوچی نن په یوه محکمه کې راڅرګنده شي. لکه چې نوموړي د هیواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکې لرې کړې. په دې هیواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین ترلاسه کړی د وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول، ایرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند د دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. لسګونه زره خزو نن د استرالیا په پلازمینه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هیواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همدارز د جنسي تیریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه.
تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وسم ونیس پروگرام ته زو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډه ته خپل پلاوی استي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی چارواکو غړي خبري غونډه کې ویل حکومت چمتو دی چې د مسکو او ترکیه غونډه کې ګډون وکړي. دا دی ونی 25 دقیقې بحث پر همدې موضوع را څرخي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 2 فیصد
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
قدر منوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قربې يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډه تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناسه کې وویل افغان حکومت چمتو لري چې د مسکو او استانبول ناسو کې ګډون وکړي.
مودر نشست مسکو و د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډه کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په همغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدی دوهې د پلاوی په کچه وو زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
مودر دوهې اشتراک میکنه.
خود خغلی مو په خبره لا تر اوسه په یادوناسو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسه کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دی پډاګه شوی، خو له دې وړاندې د مصالحې عالی شورا ویلي و چې د نورو سیاسيونو، گاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله هم د غناسته وختل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چار وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه. درنو مېلمنو خره خلاص. خغله وقات که په سر کې راته وایي چې د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و، دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې پهله مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ به کېږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبانو ته پکې بلنه ورکول شوې ده او تر اوسه دا اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډه یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی، نو دوی کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډه مشخصه نه ده. او مسکو اصلاً بې ضرورته یې افغان وکړ چې اوس پکې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دي چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه.
قاضي صاحب، دغه اقدام نه مثلا بې موقعي اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواسم په خپل حد کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغه نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم ده، سیمه ییز هیواد چین هم ده، سیمه ییز هیواد هندوستان هم ده، هندوییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډه یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړه چې موږ به دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هغه اتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي، نو دا مسله په دې کې ده. د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړ، یو مزاحمت او مشروطیت پیدا کړ. د دې نوبت به هم تیر شي، اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. دا هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسیږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه. خغلی وقات صفی صاحب، تاسو هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل؟
او فصل احترام و سلامونو دی وړاندې کولو له قاضي صاحب محترم ته، تاسو ټولو او اوریدونکو ته. څه چې وقات صاحب محترم فرمایل بالکل په ځای تحلیل، او زبدا هم سره اضافه کوم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نهایت دوه ته تللی و بیا هم طالبانو بعضې گشتونه یو مملکت و بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې که دا موضوع سوله ییزه توګه باندې حل نه شي، نو دوی دغه پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان و ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکشته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، ولې چې دې و اور بیا ماسکو پورې و چیچنیا پورې و دغو پورې هم ور رسیږي، نو دوی علاقمند دي چې دغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعات و هغه ورته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معناداره نه وه، مگر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صافی صاحب، ستاسې په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسې دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه ستاسې په نظر مهمه ده؟ د ترکیې غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغیزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خدا دا داسې نه ده چې د ماسکو غونډه هیڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ او تاسې واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خواهم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کېږي او سپارل شوې ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې که دوی وکړه ونه کړي و اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکو ځان ته هم معلومات ولري په خپل ځای کې، ډېر مهم هیواد، یو د لویو قدرتو د 15 ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد د ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم ده چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به موثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صافی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا دغه دوام دی چې یعنی صلح هم غواړو چټک کول، لږ زره نور هم دغه لپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي، دا مفهوم پکې نشته. او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
ښاغلی وقت، تاسې هم په همدې نظر یې، آیا فکر نه کوئ چې داسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیې غونډه رابولي او د ترکیې کې غونډه جوړیږي؟
دوحې خبره خو داسې نه کوي چې مطلوب و هغه ورنه کول، او بلې خوا د ترکیې خارجه وزیر، د روسیې خارجه وزیر دی هم دغه ته سفر وکړ، قطر ته اوازه د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ، او ویل تقدیر وکړ، تشکر وکړ، او دا نو سره نړیوالې ټولنې چې موږ له متحده تراس کې ده دا انتقالیږي ترکیې ته، او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی،
اساسي قانون ارزونه ده انتخابي خدمت ده هلته به تصمیم دي تصمیم نیول کېږي نه دا چې صرف مشوره وه تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به ځیګ احساس باندې اتل تلېږي او د مسکو غونډه مسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده بلکې دا مسله د امریکا سره شوې ده شوې ده لیکن بلنه ورکړې وه نو دا یو زمین لپاره دا یو مشورتي غونډه ده او دا نه ده معلومه چې حکم حق دی څوک پکې برخه اخلي نو د مسکو غونډې نه البته هم تېر شي دا مې نه راده خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریکا لري ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غلی دی نو راډیو چې به هم دین شریکي او نړیوال قوتونه په امریکا کې حضور لري او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت سب ترکیه پا گونده که گوانده وادونه و ملگری ملتونه هم را شریک شوی دی دا چون را اغیز لری چه دا پا افغانستان که دا سولی پا بحیر بانده دا گوانده وادونه موجودیت پا دا گونده که او دا غشان دا ملگرو ملتونه موجودیت
که دو باید انسیمان سراغ اغا مفتنه پالوسی اغا شکل بانده پای ته ورسېدل او په دې کې جدیت او قاطعیت من سره هغه چې افغانستان مسله د امریکا مسوقه کړې ده ټول دنیا نه پاسره کړې ده دا په یو مسلمتانۍ دا شکل داسې پای ته ورسېږي چې د افغانستان کې جنګي دواړه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حده او بیا دا نظام مقدمه وي د یو بل نظام لپاره چې هغه باندې یو بیا کنفرانسونه کېږي بیا به خبرې کېږي بیا به په دې باندې ارزونه کېږي د بناان د مهمه د ترکیې غونډه ده او روسانو هم د ترکیې د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر هلته په دوحه کې کنفرانس درلودلې هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی او د مسکو مسله دا د یو مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مسکو په حیثیت راته کولو او د حیثیت په تصویر کولو دا تثبیت دی مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب مدیر صاحب وویل مګر انداز کېږي نه نور سیمه ییز هیوادونه چې هند دی او خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه
د ملګرو ملتونو شاملېدل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي
خو د غنور هڅو چې نتیجه ورنکړه دا خو شولې او هر څومره پېښنهادونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم نه شو وربند سره پریږدا او ځان له افغاني مذاکرات ته داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي خو له افغاني مذاکرات او متکي په دوه مشونو باندې یو وربند ورکم او بل د بندیانو آزادول بندیانو آزادولو کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس او سوغانی اوچت کړې چې پنځه زره او څلور سوه بندیانې آزاد شول خو هغې نتیجه ورنه کړله هغه وخت چې د غلام مجاهد زما یاد دی لاله بله دی چې کله دغه پنځه زره او پنځه زره بندیان آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی دا د امریکا او ملت متحد ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هېوادونه به چې برخه لري او نهایي مرجع ده نو چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کوي دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مصروفیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت کې حضور پیدا شي د غنور خبرې مو سره تړلې دي امنیت معیشت اقامت قناعت رضایت
ډېره خبره داره چې طالبان په یو مسله کې قناعت او رضایت ولري، او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې جو کار ترسره شي، عوام منتج کېږي، دې ته چې افغاني ټولنه بل پاتې ورباند ولري او داسې اساسي قانون ولري چې طالبانو د قناعت وړم وي او داسې نظام ولري چې طالبانو د حضور ولري.
مننه صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې د ترکیه غونډه به ډیره چا په ګټه وي، د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلی وقاد ویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي، ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا سشته چې باید تعدیل شي؟
مهرباني، خبر خدا دا چې اصلا امریکای چې د ترکیه یو پیشنهاد کړی او وی هم منل کړل دا مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتونو په پیشنهاد خصوصا چې کړی چې با چې هم وترو بل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي، علت یې دا ده چې دا دوه موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې ډېر قوت سره وجود لري، جګړې کړې دي، اوس هم وسایل لري، کاسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجالت چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقې هېوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوڅېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیه ده، دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وګورېږي، او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی، فکر کوي چې آینده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې دغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دا یې په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي، هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند او اساسي قانون ده او آینده حکومت تشکیل کړي، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده لپاره په ترکیه کې فیصله کیږي، دا اهمیت په همدغه کې ده، او همدغه ده چې د افغانستان حکومت هم بنلې چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتروسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي، نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه راوباسي او جوړوي به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایي به په هغه سه یو کانفرنس کې کېږي چې ملګري ملتونه وټلي.
بله مننه ښاغلی وقاد، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي، فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي او که نه مثلا مطرح سیاسي څیرې د افغانستان چې غیر له دینه چې مثلا طالبان ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري، ستاسو نظر پکې څه ده؟
ولی مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونه مدني ټولنو ته هم بلنه ورکوي، تاریخ شوي ته نهښایي اغوزیان چې نه، او خو مهمه دا ده دولت دوی هغوی د ځان سره سیاسي خلک مدني ټولو نمایندگان د ښځو نمایندگان بر ځان سره واخلي، مهم خو دا ده چې صلاحیت په چا سره ده؟ د ځن بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پرېکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده، نو باصلاحیته مرجع
دواړه خواوې په دې کې برخه واخلي. دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د تربیې غونډې ته ویشي او مطرحې چوي ویشي. هغه د ناظر په شکل باندې د دوی هم خط کې ناستې وي. هغه دواړه خوا جګړې کې بحثونه کېږي، هغې کې د مشرفي کردار ادا کړي او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکول شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب، یو پوښتنه ورسته پوښتنه، هغه دا چې تر اوسه پرې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغه غونډو چې را روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې د څولې سيزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یو پایښتي سولې په دغه واد کې ټینګ شي دا رامنځته شي.
مهرباني، خبره خدا ده چې څنګه چې مونږ وینو دا دومره کلونه جګړو انسان وژنو کې تیر شول، دا اوس هم ډېر بد حال د جګړو د افغانستان په خلکو روان دی، ژوند پې په خلکو تریخ کړی دی او په تېښته باندې لګیا دي. نو دا مجلسونه په دې ښه دي چې دوی یو ارېخل دي او بل نظریات په دوحا کې د میاشتو راهیسې که کالم پکې تیر شو په بلد دي. اوس غواړي چې هغه لوبو لوباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې، خصوصا د ترکیې په مجلس کې، د نظام په باره کې چې اساسي قانون باره کې غږېږي، دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي. او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي او څوک په ترکیه کې اشتراک کوي، دا خو واضح د حکومت خوا ویلی دي چې مونږ ګورو که طالبانو او چې تر اوسه مونږ ته راغږېدل د هغو د جملې نه خپل حیات را ولېږه، نو مونږ به هم د مصالحې د شورا چې حیات ور لېږلی د مونږ نه خلک ټاکو چې دلته به ورځي او کلي خبرې به کوي چې یو بل سره بلد دي او که نه وي اشخاصو، بیا به همغه وخت پرې باندې فیصله کوو. مګر په ټوله کې زه خپله شخصا خوشبین ورته ښکارم چې دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید د غمیزه د افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغه ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې تر لاس ورکی او خپل وطن او خلک د وطن نور د وژلو ورانګولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او باامن افغانستان پکې.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننه باس هم دومره لته سدواړو څخه مننه کوم.